السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تبصرې کیږي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
جلال آباد کې لشت لشت یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جیوه غونډه کې پر افغانستان وژغی شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشت لشت یو تند ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤل عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لوري پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله لګیدلی او وشل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه نو ورشل شوی دی. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبريالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګنش بیر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمره مینان په قنداغونو وهل دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه چې ولې پر سولیزو لاریون والو داسې کړي څه نه دی ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړي چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوری پال ولسمشر په محل شوی و، په امریکا کې دننه او له دې هیواد د باندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پارول دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوړه کړی وای، یا دا چې بی پای جګړې ته دوام ورکړی وای، او یا د ټرمپ لار تعقیب کړي و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپای اتحادیه د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیه له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان پر رسمیت وپیژني. زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبانو ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بی پرې توبه او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم ډېر شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یونیچ سی آر په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډېره د چمرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د کډکیش له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبري کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواد په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبري نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د گاونډي هیواد لیتوانیا له هده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته نه نوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر بشای د روان اگست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه مانی کې وی خبري غونډه ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیژلو په اړه په خبرو بوخته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان د خلکو د استلو لپاره وروستۍ نیټه د اگست 1 ټاکل شوه، خو د دقیق نیټه د ټاکلو پر سر خبري روانه دي. په همدې حال کې د سراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخېنی ولید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اووره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړه شي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې روزونکی وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پاړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بنه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړېدو په اړه خبرې ګرمې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې دای اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کېږي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکو نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیلشته. تمه وا چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې په کې بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوه ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس د نن افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغني برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته رسیدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقوقو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څو وړاندې کړي نړۍ پرې رضایت وخي. ملا خیر الله خیر خواه وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومت ولۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تیره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې دی د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. د طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیو، خو تر ننه یې واکمنې هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانند د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګ بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي؟ د دې مظاهرې تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخو ډب که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبه سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړي او دوی پرې نه خودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل دویمې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو سودیس شربزی او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ وختل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسیدو سره موږ سره د طالبان له خوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورونه وشول، لکان یو هل د لاس نه بیرغ واغست د خپل لاندې کړت. نن چې د خپل خار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیارې ونیسو په پښتونستان چوک کې چې د موجوده حکومت د خانه چې د موږ چې د بیرحمانه ورونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر ناری وهي د خار په واټونو کې ګرځي خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړه هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سل دویمې کلیزې سره برابره ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولون منځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندي ویلي. د بلخ یو اوسیدونکی عبدالرحمن د طالبانو غواړي چې ولس ته دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار ده چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ خپ ویار سرون مانځي او د ولسونو خوخي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک پاړه هم اندیښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سم پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتکیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمهییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمهییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته د لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل، ته کوډغونه ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، هم دې کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ولاړو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زندباد افغانستان او زندباد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید بې احترامي ونه شي. دوی په تړه باندې تصویرونه مې اخیسته چې یو ناڅاپي د شا د خوانه د کنداغونو ګزارونه کوو موږ یې ووادو
چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته یې د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه ورځ چې طالبان کابل ته راغلي دي په نړیوالو ورځپاڼو کې او دغه راز په نړیوالو غونډو کې دا تبصرې کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپلو سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کومو لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو ورسي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یوه بل خبرونه کې د کابل د پوهنتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازي او د حکومت سازي په دګر کې ثابت نکړي، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي. ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره سم واک په سولیز ډول انتقال وکړي، یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړي او حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړي، او په هغه شکل ټول نړۍ موږ مشروعیت پیژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو، خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ موږ مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې اړیکې ټینګې شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره دوکې چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم، نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي، او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ د دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي، چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغانی ټولنې بیلابیل اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم تازه کې په نظام تازه کې د دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. درېمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هغه لکه په پښان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په مفاهیمې لخوا له اړخه مختلاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی، او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي، او دا د مشروعیت لپاره یوه لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجینر صاحب ګورګودین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي، چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې د دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي، او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا د پانتون استاد شریف الله ویاند و چې پر دې خبره کولې چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت ور وپیژني.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې دی. بیلابیلو دغه ادارو پروند د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنر ویاند روبرت کال ویلی پرون دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره له خپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبان ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغه خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغه عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر ویاند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیرېو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال لپاره رئیس د جګړو او نامنیو لامل د بیځایه شو کسانو شمیر له 1550 زرو زیاتو خود او زیاته کړ چې کته هم په اوس وخت کې افغانستان غونډو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړ چې دغه وضعیت په پام اله هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us par hewadunu ghak kawi che de hugu afghanano jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاروی چم په ویانا کې انلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روختیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روختیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روختیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدې. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې سي دي، لږ وړاندې مې د مشال رادیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښت.
تبصرې خو بیلابیل ګوندونه بیل تبصرې کوي، حکومت بیل تبصرې کوي، حکومت ته کراس، حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه ته وویل چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمه ییزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت ته تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي، دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته کراسو عام خلکو او ځینو خبريالان هم په دې کې پکښې دي، یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نسورته ولې خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. چالت طالبان واکمن سو د نړۍ یو زبر ځواک ته ماته ورکړل او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېر چټکی سره ولاړه. خو په نهال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه بیا په دې باندې خوشنۍ دي څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دی ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنی لاس راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسی دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوچ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخوانی حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومان حقونه هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خوا ته که وګورو ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه کور مو ودان د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا ویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دې هله چې را سره ووري. خو اوس اسمت ساروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشترلشه یو تند ملي بیرغ د پورته کولو په محل په داسو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو خوشتل چې د جلال آباد شهر په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وزړوي خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی او په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کډکېش له پراخېدو وروسته نن د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولې انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوي دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سه خون کوي. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل د ایم ٹی این پر کارت پسې ای زیرو پسې ګټه ودم او نن ورځ هم پټول خار کې د ایم ٹی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي ترڅو د غزنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوې دي. د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په گاوند، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ